السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو، په دې غړې کې به تاسو ته خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه واره. د دې ترڅنګ سو نړیوال ریپورتونه چې د روسیې په اړه او دغسې د اروپایي هیوادونو په اړه دی هغه هم لرو. خو در څه مخکې د دې ساعت خبرونه اورو چې زموږ همکاره فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم، لومړی د خبرونو سرټکی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مرکزي غړي ارمان لوني جنازه نن ماښام په کلا صف الله کې ترسره کیږي. بل خوا د هغه د وژنې خلاف په یو شمېر سیمو کې مظاهرې روانې دي. په شمالي وزیرستان کې د غو ځایي چارواکي او د سیمې مشران د خیسور حیات خان کور ته د جرګې په شکل ورغلي او ټاکل شوې ده چې اوه اروپایي هیوادونه نن خوان ګوایډو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت وپېژني. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر امیر ضیاء الله لانګوای د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مرکزي غړی محمد ابراهیم ارمان لوڼی د پولیسو د تشدد له وجې نه بلکې د زړه د حرکت بندېدو له کبله مړ شوی دی. نوموړي نن مشال ریډیو ته وویل د لورلایي پولیس تېره ورځ د پی ټی ایم درنې ته ځکه ورغلي وو چې د غورځنګ ملاتړو او غړو د یو سل څلور څلوېښتم دفې خلاف ورزي کوله.
په بوري یا لورلای کې د قانون یو سل څلور څلوېښتمه دفعه نافذ وه او د کسانو یې سرغړونه کوله، نو ځکه پولیس ورغلی ول. ځایي پولیسو ماته خپل ابتدایي رپورټ را لېږدولې او ویلې دي چې وای ارمان لوڼی د زړه له دورې مړ شوی. خو موږ لا د دې پیښې تفصیلي تحقیقات کوو او تر حتمی رپورټ وروسته به په دې پیښې کې ککړو کسانو ته سزا ورکول کیږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د بلوچستان څانګې مشرانو ویلي چې د ارمان جنازه به نن ماښام د هغه په پلرنۍ سیمه کلا صف الله کې کوي او هم هلته یې خاورې ته سپاري. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او د کامی اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر هم د یوې قافلې تر څنګ کلا صف الله ته رسیدلي دي. محمد ابراهیم ارمان د وړانګې لوڼی ورور و او د کوټې په ډیګري کالج کې د پښتو ژبې استاد و. ارمان او وړانګه دواړو د پښتون ژغورنې غورځنګ په هلو ځلو جلسو کې د ګډون لپاره د هیواد د بلابلو سیمو سفرونه کړي دي. نن د خیبر پښتونخوا بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي ارمان لوني د وژنې خلاف مظاهرې روانې دي. تېره شپه په پېښور کې د سپین جومات مخې ته د پی ټی ایم غړو یوه مظاهره وکړه او د هغه د وژنې خلاف یې نارې ووهلې. د سوات په منګور او ډیر اسماعیل خان کې هم د پی ټی ایم غړو په یوه مظاهره کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د هغه په وژنه کې ککړ کسان دي ونیول شي. په کابل او خوست کې هم ورته مظاهرې شوې دي او د پېښور په حیات آباد، داشان، جلال آباد او کونړ کې د ارمان غایبانه جنازې هم شوې دي. د شمالي وزیرستان اوتمنځي وزیر او پوزي چارواکو د حیات خان کور ته په ورتګ د هغوی ټولې غوښتنې منلې دي. د جرګې مشرانو بیګا مشال رادیو ته ویل چې پرون د پوزي او مشر میجر جنرال ممتاز حسین د سیمې له مشرانو سره په خیسور کې د حیات خان کور ته ورغلل. په دغه جرګه کې شامل ملک غلام وای پوزي چارواکو ته وویل هغو سرتیرو چې بغیر له اجازه په کورونو چاپی وهلې دي هغوی ته د سزاګانې ورکړی شي. د جرګې د غوښتنو په اړه ملک غلام وای دا له هغې وروسته دا چې تېره میاشت په ټولنیزو رسنیو د یو ماشوم حیات خان د ویډیو تر خپرېدو وروسته احتجاجي ناستې وشوې. په دغه ویډیو کې حیات خان ویلي وو چې پوځیان یې بغیر له اجازته کور ته ورځي. د خیبر قبایلی ضلع چارواکي وایي چې تورخم پوله د سلی رشتو ساعتو فعالېدو په مقصد د وزیر اعظم عمران خان جوړې شوې ټاکس فورس تېره ورځ د تورخم دوره کړې ده. د خیبر نه د واکمن تحریک انصاف ګوند د کامی اسمبلی غړي اقبال اپریدي تېره ورځ مشال رډیو ته وویل دا به د دواړو غاړو ترمنځ د سوداګرۍ په زیاتولو او د خلکو تګ راتګ اسانولو کې مرسته وکړي.
یو خو دا ده چې محصول بیا د زموږ د ترانسپورټ او د هغوی د ترانسپورټ دا ټول چې کوم د دې فائدې دي دا به دوی ته رسیږي او د دې دا تګ راتګ دی دا به په ټیمل ته کیږي. نو انشاءالله دې به ښه نتایج راځي هم په کاروباري سطح باندې هم په محصول کې هم په ترانسپورټ کې.
دا په داسې حال کې دا چې د جنوري په 28مه وزیر اعظم ویلي وو چې غواړي افغانستان سره په تجارت کې د ودی او د ولست تګ راتګ د اسانتیا لپاره د تورخم پوله سلیری ساتفاله وساتل شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه څوک چې د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د منتشر کولو ادعا لري زر کاله د صبر وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان امنیتی او د دفاعي ځواکونه د خپلواک آزاد او باعزت افغانستان لپاره جنگیږي او د سلګونو نسلونو لپاره مبارزه کوي. محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ د ځانګړو عملیاتو سرتیرو ته د جایزو د ورکړې په مراسمو کې په خپل وینا کې وویل که طالبان سوله کول غواړي باید له افغان حکومت سره یو ځای شي او له نړیوالو ترهګرو ډلو ځان جدا کړي. ولسمشر غنی دا خبرې په داسې وخت کړي چې د راتلونکي سه شنبه او چهارشنبه په ورځو په مسکو کې د افغانستان پر سوله غونډه جوړیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی د فروری په 15مه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره بیا ویني. ټاکل شوې ده چې اوو اروپایي هیوادونه نن خوان ګوایډو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. ولسمشر نیکولس مادورو ته د اروپایي ټولنې هغه مهلت نن پای ته ورسېد چې باید د بیا ځلې انتخابات اعلان کړي. جرمني، برتانیا، فرانس، سپین، پرتګال، هالینډ او بلجیم هغه هیوادونه دي چې د وینزویلا له ولسمشر نیکولس مادورو یې غوښتي وو چې د فبروري تر درېمې یعنی تر ننه نوي انتخابات اعلان کړي، خو ښاغلي مادورو د دوی غوښتنه رد کړه. مادورو تېره ورځ په پلازمینه کاراکاس کې د خپلو پلویانو غونډې ته وویل چې د وینزویلا حقیقي ولسمشر دی. امریکا، کینیډا، برازیل، کولمبیا او ارجنټاین له وړاندې نه د ده د مخالف خوان ګوایډو ملاتړ اعلان کړی دی. دا خبرونه اوس هم د موسم حال اورو.
او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل پورز به په پیښور او بنو کې وریځې خوري وي او په ژوب او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 21 او کم نه کم 10، بنو کې 21 او 11، ژوب کې 14 او 3، او کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 4 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور د مشال ریڈیو خبرونی زمونگ پا ویب پانا پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام بانے ہم اور ادلش ہیں. په روانه خبرونه کې بوره د بلوچستان کورنیو چارو وزیر وای د پښتون تحفظ مومنټ غړي ارمان لوړې د پولیسو تشدد لوجې نه بلکې د زړه حملې لوجې مړ شوی دی. شمالی وزیرستان اتمانسو چرګي مشران وای چې پوځي او حکومتي چارواکو د دوی ټولې غوښتنې منلې دي. د وزیر اعظم عمران خان لخوا جوړ شوی کاری ډلې یا ټاسک فورس د تورخم پولی دوره کړی ده.
محصول زمو د ترانسپورټ او د غوی د ترانسپورټ د دې پیډې دی د بدوی ترسیګي او د دې د استګرا تک دی دا پټه مل تکيږي.
په بلوچستان کې له 2010 کال وروسته لسلوي خپل زیات ډاکټران د پیسو لپاره تختول شوې دي.
چې حکومتونه د دې قوتو د دې اغواکارانو په مقابله کې ډېر کمزوري دي او زموږ ډاکټران چې کم اغوا شوي دي هغه ټول د کروڑا روپۍ په بدل کې بیا راخلاص شوي دي.
دا نور رپورٹونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونه لمړي رپورت طرف ته. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیا الله لانګو دا وکړي چې د پښتون ژغورنې تحریک مخکخ محمد ابراهیم ارمان لوړی د پولیسو د تشدد له وجې نه بلکې د زړه حرکت بندیدو له وجې مړ شوی دی. دا په شاوخوا څلیرشت ساعتونو کې لومړی ځل دی چې د بلوچستان حکومت د لوړی د مړینې په اړه غبرګون ښودلی. خو د غورځنګ غړو د پیښې عیني شاهدانو مشال ریډیو ته ویلي دي لوړی د فروری د دویمې په خام پولیسو په ټوپک په سر وه چې لکبل هغه ژوبل شو او بیا په روغتون کې مړ شو. د ارمان لوړی جنازې لپاره چې په کله سیف الله کې کیږي منصور پښتین چې د پښتون تحفظ مومنټ مشر دی هغه هم رسیدلې دی او دغه سی په پاکستان او افغانستان کې د دې غورځنګ پلویانو مظاهره کړې دي. تفصیل د منور شانه اورو.
د بلوچستان د کورونو چارو وزیر میر ضیا الله لانګو دا وکړې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ محمد ابراهیم ارمان لوڼی د پولیسو د تشدد له وجې نه بلکې د زړه حرکت بندېدو له وجې مړ شوی دی. دا خبره نوموړي نن مشال ریډیو ته وکړه. لانګاو ویل د لورلای پولیس پرون زکه ورغلی و چې د غورزنګ ملاتړو او غړو د یو سلسله سلويخته مدافع خلاف ورزي کوله.
په بوري یا لورلای کې د قانون یو سلسله سلويخته مدافع نافذ و او د کسانو یې سرغړونه کوله نو زکه پولیس ورغلی ول. ځایی پولیسو ماته خپل ابتدایي رپورټ را لیکدولې او ویلي دي چې وای ارمان لونه د زړه له دورې مړ شوی. په لورلای کې د پوسټ مارټم رپورټ وایي چې د هغه پر بدن د تشدد نخې هم نشته. خو موږ لا د دې پیښې تفصیلي تحقیقات کوو او تر حتمی رپورټ وروسته به په دې پیښې کې ککړو کسانو ته سزا ورکول کیږي.
خو د غورزنګ غړو او د پیښې عیني شاهدانو مشال ریډیو ته وویل لومړی پرون ماښام پولیسو د ټوپک په کونداغ په سر واهه چې له کبله یې هغه جوبل او بیا په روغتون کې مړ شو. نوموړی په بوري کې تر څلور ورځنۍ درنې یا ناستې ختمېدو وروسته له ملګرو سره روان و چې په لاره ورته پولیس ولاړ ول او دی ونیو. د غورزنګ مشر منظور پښتین د یوې قافلې په مشرۍ کلا سیف الله ته رسیدلې دی. خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا الله لانګو وای د ګډوډۍ د خطر مخنیوي په مخه یې صوبې ته د پښتین په داخلېدو بندیز لګولی دی. د ارمان لونی د وجنې په غبرګون په سواد پیښور ډېر اسماعیل خان روب او کوټه کې یو شمېر غونډې او مظاهرې وشوې چې پکې د لونی د وجنې د تحقیقاتو د ککړو کسانو خلاف د اقداماتو او په آینده کې د ډول پیښو د مخنیوي غوښتنې وشوې. دا راز په جلال آباد او کونړ کې د لونی غایبانه جنازې وشوې او په خوست او کابل کې هم د وجنې پر ضد غونډې شوې دي. د لونی نږدې ملګری او عیني شاهد محب شیراز نن مشال جوړیو ته ویل تر پیښې وروسته د بوري تانې ته ورغلل او غوښتل یې چې ریپورت ولیکي خو پولیسو تر اوسه دا کار نه دی کړی. په عین وخت کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د بلوچستان څانګې مشرانو ویلي چې د لونی جنازه د اتوار په ماښام د هغه په پلرني ښار کلا سیف الله کې کوي او همالته یې خاور ته سپاري. د شیراز په خبره د کوټې په سیول روغتون کې د لونی د جسد طبي معاینه شوې او اوس یې کلا سیف الله ته روان کړي. د زیاتوی د قافلې رفتار ورو دی او ګڼ خلک ورسره ملګری دي نو ځکه خای جنازه وزنډیږي. ورسره د لونی د جنازې لپاره د پاکستان له پښتون میشته سیمو څخه بیلابیلې قافلې د کلا سیف الله په لوري روانې دي. محمد ابراهیم ارمان د وړانګې لونی ورور وو او د کوټې په ډیګری کالج کې د پښتو ژبې استاد وو. ارمان او وړانګه دواړو د پښتون ژغورنې غورزنګ په حالو ځلو او جلسو کې د ګډون لپاره د هیواد د بیلابیلو سیمو سفرونه کړي دي. د ارمان لونی خور وړانګې لونی امریکا غږ ډیوه ریډیو ته پاستولي ویډیوي بیان کې ویلي دي دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې داسې یو کار کیږي.
زمنم ارمان خالص ما ورور نه ارمان دې کم بچای وو د دې وطن د دې خاوري خاوره وطن زموږ مور دی. د خپلې مور د بقا د پاره یې سر ورکوي. د دې خپلې خاورې د ژغورنې د پاره یې سر ورکوي. او اوس ما ټول پښتانه کام ته دا پیغام دی چې موږ به ډېر په منظمه طریقه د عدم تشدد په لاره به خپل لای عمل ټاکو.
پښتون ژغورنې غورزنګ په لورلای کې څلور ورځنۍ پرله د جنوري په 9 هلته د پولیسو د مشر په دفتر د هغه برید پر ضد پیل کړی وو چې 9 کسان پکې وژل شوي او 21 نور جوبل شوي وو. د دې برید ذمہواري تحریک طالبان منلې وه. پرلتوالو غوښتنه کوله چې د دې برید حقایق د معلوم او په ډاګه کړل شي او په آینده کې د ترهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
تاسو ستونزې
زه تا کال جونیور سوګي داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تاسو کو سګنه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پني غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. دغه سی تاسو کولای شئ چې په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم موږ ته رائے راکړئ او زمنګ الټری پټنه تاسو لوستل شي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پول ځای مشران د فروری په 2 یعنی پرون خیسور کې د حیات خان کورنۍ ته برغلی وو. د غي غختنی او خبرې اوریدل دي ځای مشران مشال ریډیو ته ویلي پوزي چارواکو د حیات خان کورنۍ ته ډاډګیرنه ورکړې چې انصاف به ورسره کیږي. حیات خان چې د خیسور سیمې اوسیدونکي دي د ماشوم سورو زوړاندې په یو ویډیو کې ویلي وو چې امنیتي سرتیری پلار او ورور شاوخوا څلور میاشتې مخکې بوتلی دي او تر اوسه لا یې سره دي. او د ماشوم وایي چې دوه سرتیری د دوی کور ته ورځي او په انګړ کې په کټ کې ناست وي. تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې.
او تمنځای جرګې مشران وای 13 ورځ شمالي وزیرستان کې د فوز مشر میجر جنرال ممتاز حسین سره د انتظامیه د فوز مشرانو او قبایلی مشرانو په ګډون د خیسور حیات خان کورانه ته تللی ول چې د دوی وړاندې کړل شوی غوښتنه یې ومنلې. مشران وای د انتظامیه او فوز مشرانو د دوی ل روایتو سره سم د خیسور حیات خان کورانه سره یووالی او انصاف ورکولو یقین ورکړ چې په موقع سنیولی شوی بیگونا کسان خوشی کړل او د دوی په وینا چارواکو یقین ورکړ چې په راتلونکو ورځو کې به نور بیگونا یا بې قصوره نیولی شوي کسان هم خوشی کړي. د غلطه به د ټولو ستونزو حل له روایاتو سره سم راایستلی شي. شمالي وزیرستان قبایلي مشر ملک غلام چې د فوزي او انتظامی مشرانو سره د حیات خان کورانه ته حاضری لګولو کې شامل وو، مشال ته شمالي وزیرستان کې د انتظامی او فوزي مشرانو لخوا د دوی منل شوی غوښتنو تفصیل داسې بیان کو.
ګرین جرګا ته واکرو کای غوښته سوس کی ما خوشا بیان منځه کوم می چې دا وې چې د حیات په کیر باندې ودرې می رو کیم کا سنت نیولې دي دا غوښته تخلص غو به ګناه بیا د پوره چې کیم نه منځه کار وې کای بچای شکی خدای لکه مشرون هغه کتون خپل او چې کلا شدینا د لوټی کا شدینا لري پلیز یا لري غاړه برګه کا دا ومن لاغه چې ان شاء الله انده پر او داسې حیات یې عزت ارزای وکړه کوم نه خوشال
انتظامی او فوزي چار واکو د حیات خان کورانه دوره او حالتا کډیو ژمنو پاړه رسمي بیان لا نه دی ورکړي. خدای انتظامی زنا چارواکو مشالته وویل چې 13 ورځ د انتظامی او فوز لوړ پوړي چارواکي د حیات خان کورانه ته تللی ول او له مشرانو سره په غوښتنو متفق شوی. شمالي وزیرستان خیسور کې 1300 ورځو کې روانه د شپې تو زر وزیرو په نامه وربلل شوې جرګې مشرانو هم پرون مشال ریډیو ته ویلي ول چې خپل جرګه کې 15 مطالباتو باندې پریکړه کړې چې د حیات خان کورانه بې پردګۍ کې ککړو ته د قانون مطابق سزا، بې ګنا بندیانو خوشي کول، ترهګری کې ککړو کسانو په ګنا نور بې ګنا کسانو زورونې روکتام، د شک په بنیا تلاشۍ د قبایلي روایتو په مطابق کېدنه او د خیسور پیخه د روغجنه ثابته کون کونه د رواج مطابق پوښتنه شامل وه. دوی ویلي د فروری په 15 نیټه به خپل اخري فیصله کړي، خو پرون جرګه کې شامل مشران وایي د دوی لخوا وړاندې شوې ټولې غوښتنې منل شوې او د غستونزې حل منطقي انجام ته رسېدلې چې دوی پرې مطمئن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
د وزیر اعظم عمران خان لخوا جوړ شوی ټاسک فورس پرون د ترخم پلی دوره کړې ده. په دې ټاسک فورس یا کاری ډله کې پوځي چارواکي او د وفاقي وزارتونو محکمو لوړپوړي استازي شامل وو. چارواکي وایي د دې دورې مقصد دا و چې هلته د ترخم دروازې د سلیری ساتونو لپاره خلاصولو جاج واغستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په 13 نیټه وزیر اعظم امر کړی و چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې دې په ترخم نرمي راوستل شي. تفصیل د فرهاد شنواری ناورو.
په دې دوره کې پوځي چارواکي د داخله وزارت، دفاع، اف پی آر، اف آی اے او د نادرا او د سنورو محکمو کسان شامل وو. دې ډلې ته د تورخم پولې د امنیت په اړه بریفینګ ورکړل شو. د جنوري په 13مه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امر کړی وو چې په روانو شپږو میاشتو کې دي داسې انتظامات ترسره شي چې تورخم دروازه سلی رشت ساته خلاصوي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ پرې تجارت روان وي او حجم یې بیرته زیات شي. دغه دورې او د وزیر اعظم د اعلان په حق له د خیبر نه د قومي اسمبلی غړي اقبال پردي مشال ریډیو ته وویل،
یو خدا دا چې ماسول بیا د زموږ د ترانسپورټ او د هغوی د ترانسپورټ دا ټول چې کوم د دې فائدې دي دا به دوی ته رسیږي او د دې دا تګ را تګ دی دا به په ټیمل ته کیږي. نو انشاءالله دې به ښه نتایج راځي هم په کاروباري سطح باندې، هم په محصول کې، هم په ترانسپورټ کې.
د تورخم د کسټم کلیرنګ ایجنټس ایسوسیشن جنرل سیکرټري واحد شینواری وویل چې دې اعلان ته خوشاله دي، خو باید دې سره سره دې سهولتونه هم ورکړل شي.
فیصله ته خو مونږه خوشامدید یو، مونږه خو چې مونږه فیسیلیټیشن رانه کا په تورخم کې سینه 24 غنټې سو کې ساری د شپ تورخم کې خلک بس صبح چې ته بجې لار شي بس لور بجې باندې راتختی تر زکه تر راتختی چې تور شپه دا او مطلب یو شې نشته، یو قسم سہولت نشته، تاجران ته ویزا په وصول کې اسانتیا پیدا شي، دوی به ان شاء الله چې دلته به تجارت تزلخ کوي.
د خیبر د لوړګي یو وګړی اسرار احمد وای،
دا چې څلورش ګنټې حساب سره به هر څه ډبل شي، چې څلور سو لارې مخکې راتللی بیا بزر لارې راځي، نو دې سره به زموږ علاقې چې کوم هغه دی روزګار دی دا به هم ډبل شي، دې سره به نوکریم راشي، او دا کوم مسافر چې دي دا مطلب به ګنټو ګنټو درېدلي دي، دوی به هم یو طریقه کار باندې راځي.
د پاکستان او افغانستان شریک چیمبر اف کامرس د شمیرو تر مخه په 2012 کې پاکستان افغانستان سره د 2.5 ارب ډالرو تجارت وو، خو په پولو باندې د سختو پالیسیو له امله اوس دغه تجارت د 1 ارب ډالرو نه هم رقم شوی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي وایي په دې هیواد کې پروان کال کې د پولیو ولنې کیس په باجوړ کې مخته راغلی دی. تیر کال په ټول پاکستان کې د پولیو اته کیسونه رپورټ شوي وو چې دوی په باجوړ ضلع کې وو. د دې څه وجوهات دي او حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کوي؟ تفصیل د منور شانه اورو.
په باجوړ کې د پولیو نوی کیس رپورټ شوی دی. د پولیو د خاتمې لپاره د وزیر اعظم د پروګرام یو مشر بابر بن عطا وای دغه وایرس د باجوړ خار په یو لس کلنه ماشوم کې موندل شوی دی. نوموړي پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، دا په تیرو دریو میاشتو کې په باجوړ کې د پولیو شپږم کیس دی. د نور هیواد په سیر په باجوړ کې هم په بیا بیا د پولیو د مخنیوي کمپاینونه شوي دي، خو د هغې باوجود په دغه سیمه کې د رانز وایرس نه ختمیږي. د دې څه وجه ده؟ په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي څانګې پخوانی مشر ډاکټر جانباز افریدی په دې اړه وایي،
په دې کې د انکار د خبرې څه گنجائش دي. دا د کترو مهم په دنیا کې د 1974 نه راغلی دی او پاکستان کې 1978 نه د دې حفاظتي ټیکو پروګرام شروع کړی دی چې په هغه کې پولیو کترې کروڑو خلکو ماشومانو تر اوسه پورې دا کترې واچولې، یعنی هیڅ داسې غلطه سری نشته.
ډاکټر جانباز افریدی زیاتوي، په اسلامي، انساني او قانوني حوالو دا د هر مور پلار ذمہواري ده چې خپلو بچو ته د ګوزن د مخنیوي ساسکي ورکړي. د تیر کال نومبر په 23مه د پولیو د مخنیوي لپاره د وزیر اعظم لخوا ځانګړې ادارې په ریپورت کې راغلی وو چې د پولیو اهلکارانو د غفلت له کبله په پیښور کې خواوشا درش زره ماشومان له ویکسینو پاتې شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې یو چارواکي محمد عابد خان په دې حق له مشال لريو ته وویل، د غفلت کوونکو اهلکارانو خلاف کاروي شوې او له هغې وروسته کمپاینونو کې د مسلې ته توجه ورکړل شوې ده، خو په دې لړ کې د ټولنې همکاري ډیره مهمه ده.
انکاری موشومان ای حوالے سره موږ په ډیر غټ لیول باندې هلی ځلې شروع کړې دي، میډیم مرستې شروع کړې دي، غټ غټ ټاک شوز کې زموږ کسان لاړ شي، انکاری والدین هم راولو ځان سره کینو، مخامخ خبرې وشي، د هغې چې کم تحفظات وي او موږ لرې کولو کوشش وکړو.
بلخوا د پولیو د خاتمې لپاره د وزیر اعظم د پروګرام یو مشر بابر بن عطا خپل پرونی ټویټر پیغام کې وویل چې په باجوړ ضلع کې په 2018 او 2013 کلونو کې هم د پولیو د چارواکو کارکردګي د نشت برابر وه، نو ځکه یې 13 هفته د پولیو مخنیوي ادارې او افسران د غفلت په نتیجه کې له خپلو چوکیو لرې کړي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو. دا قبایلی سلو ستکون کو غوښتنه کړې ده چې حکومت د هیواد په تعلیمي ادارو کې د دوی لپاره څوکۍ د زیاتولو ژمنه پوره کړي. ستکون کې وایي فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو په وخت کې حکومت ویلي وو چې د هیواد په اړه اداره کې به د داخلي لپاره ځانګړي څوکۍ زیاتوي، خو تر اوسه داسې نه دي شوي. چارواکي وایي دوی اوس هم په خپله خبره ولاړ دي او خپلې ژمنې به پوره کوي. تفصیل د طارق اورگزی په رپورټ کې اورو.
د کورمه سید الله قبایلی وای حکومت ور سره ژمنه کړې و چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې تر ورګر کې دورسته به د میډیکل په کالجونو کې د قبایلیز د کونکو د داخلي لپاره د 1100 څوکو ځنګړ کوټه د چنده کوي، خو تر اوسه په دغه خبره عمل نه دی کړی.
چې کله اصلاحات شروع کېدل نو ګورنمنت د اصلاحاتو سر کې داوا دا کړی و چې د قبایل حکومت کوټه سیستم دی دا به ختمیږي نه ډبل کیږي به، نو مطلب زمو 17 میډیکل مخکې و نو د هرې جنسه 34 میډیکل سیټونه راځي، نه هغه کوټه سیستم تر تروسه پورې ډبل نشواله.
کچو هم حکومت د ملک په انجینرینګ یونیورسيټانو کې د قبایلیز د کونکو د داخلي مخکینی کوټه لا یو سل شپاړ سو څوک تر یو سل پنځو سو پورې زیاته کړي. د خود وزیرستان خان بادر وای
دی اولی سره زمونږ د کم متعلق ایجوکیشن ډپارټمنټ هم د هغې سره مونږ کېناسته وکړو. هغې مونږ ته انجینیرینګ چې کومه کوټه وه هغه 116 کنفرم کړله. زمونږ زړه کوټه چې کومه وه انجینیرینګ یونیورسټیو کې هغه 116 وه او ډبل کېدو نه بعد هغه 232 ته رسېده، خو هغه اوس 147 ته، مطلب هغه ډبل شوی نه ده، باقي کې لس دوه سیټونه اضافه شوې ده.
بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وای دوی ته هر هغه خبره یاد ده کومه چې له قبایلو سره په خیبر پختونخوا کې د ورګډېدو په وخت شوې ده.
ان شاء الله تعالی چې کوم وعده کړی ده پرایم منسټر صاحب هغه وعده باندې مونږ قائم یو، او نس دا چې دغه کوټه کې اضافه وشو، بل مونږ کوشش کوو چې الته یونیورسيټي په فاټا کې دننه، یونیورسيټي په فاټا کې دننه میډیکل کالجز او د زنانو لپاره میډیکل کالج دا ټول فیسیلیټیز مو غواړو چلته ورکو چې خلکو ته سہولت ملو شي.
د پاکستان پارلیمان د خیبر پختونخوا اسمبلی او پخوانی صدر ممنون حسین لخوا د 2013 کال د مې په اخیره کې آئینی ترمیم تر منځوري دوه وروسته قبایلی سیمې قانونن په خیبر پختونخوا کې ورګټ شي بيدی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
په بلوچستان کې ډاکټران وایي له 2010 کال وروسته په دې صوبه کې له سلویښتو زیات ډاکټران د پیسو یا د تاوان لپاره تښتول شوي دي. حکومت تر اوسه د داسې پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د جنوري په 13مه ډاکټر ابراهیم خلیل تښتونکو د 15 کروڑ روپو تاوان ورکول وروسته خوشي کړ. تفصیل د فرخنده اسد نه اورو.
په کوټه کې د ډاکټرانو د اتحادی یو مشر ډاکټر کریم الله مندوخیل په خبره کله چې دوی د حکومت سره په دې اړه خبرې کوي نو هغوی ورته بې وسخ کاری. ډاکټر کریم الله مندوخیل وایي کوم ډاکټرانو چې د تاوان پیسې نه دي ورکړي هغوی وژل شوي دي. ډاکټر مندوخیل وایي په دې تیرو اتو کالو کې داسې د یو حکومتي چارواکي دروازه نه ده چې دوی نه دا ټکولې. دوی ټولو حکومتي چارواکو له ورغلي خو هغوی ورته سباوري جواب نه دی ورکړي.
ټول حکومتونه د دې قوتو د دې اغواکارانو په مقابله کې ډېر کمزوري دي، بے بس دي، او هغه له اغواکارانو ته جواب هم نشي ورکولای. او زموږ ډاکټران چې کوم اغواسوي دي هغه ټول د کروڑاو روپۍ په بدل کې بیا راخلاص شوي دي. کوم ډاکټرانو رینسم نه دی ورکړی هغه بیا لیاقتل کړی شوی دی، لاله وطن پرېښودلو ته مجبور شوی دی، بلکې له بلوچستان څخه او لسلو څخه زیات ډاکټران بلوچستان پرېښی دی یا د پاکستان نورو صوبو ته تللی دی یا ملک پرېښی دی بهر ته تللی دی. نو همدا وجه ده چې پر ډاکټر باندې لاس اچول آسان کار دی، ډاکټر اغوا کول آسان کار دی.
په کوټه کې د ډاکټرانو د اتحادی غړي وای زیاتره ډاکټران له کوټې تښتول شوي دي. بي ورسته د بلوچستان په مختلفو سیمو یا قبایلي ضلعو ته وړل شوي دي او تر میاشتو په نامعلومو ځایونو کې پاتې کړل شوي دي. د کوټې د نفسیاتو ماهر ډاکټر غلام رسول وای دا سپه خو د ډاکټرانو کورنۍ هم له پریشانۍ سره مخامخ کړی دي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر غلام رسول وای امنیتي ادارې د دغو تښتونکو په مخنیوي کې پاتې راغلي.
خلق سوپی هغه چې ار سوپی چې هغه ډېر طاقتور خلک وي یا کمزوري خلک وي یا لږ چې هغه په عام الفاظ کې لټوي یا بدماش ورته وایي، خو د یو دومره ښه ملک چې هغه استبلیشمنت ډېر مضبوط وي، د هغه پولیس ډېر مضبوط وي، د هغه لیډر ډېر مضبوط وي، د هغه چې کوم سیکورټي ادارې دي هغه ډېرې مضبوط وي، د هغو په موجودګۍ کې چې دا شی وسی نو دا د هغه خلکو دپاره او یا د هغه شعبې خلکو دپاره یا د عام عوام دپاره یو ډېر سخت کوشچن جوړوي چې ولې دا یوه واقع نه وي، یوه واقع کله کېدلی شي، لیکن چې یو یوه واقع وسی بله وار وسی بله وار وسی او هغه په کلو کلو کې سلو پنځه کاله وسی، نو دا د هغه ملک په ګورننس او د هغه ملک په انتظامیه باندې یو ډېر غټ کوشچن جوړوي.
په دې لړ کې د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر ظهور بلیدی له خبرو کولو ډډه وکړه، خو د بلوچستان د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما له پاکستاني مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې د کوټې د سیول روغتون د تښتول شوي ډاکټر ابراهیم خلیل د تښتون کړه د 15 کروڑ روپو په تاوان د خوشی کېدو پلټنې با کوي. ډاکټر ابراهیم خلیل د تښتولو د 8 ورځې وروسته د جنوري په 13مه خوشی کړل شو. د ډاکټرانو اتحادیه وایي تښتونکو ته 15 کروڑ تاوان ورکول وروسته ډاکټر خلیل خوشی کړل شوی دی. ډاکټر غلام رسول وایي په 1300 کلونو کې 200 ډاکټران د تاوان په غرض تښتول شوي او له نوي زیاتو بلوچستان صوبه پریښي ده. د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه وایي ډېر ډاکټران اوس هم کوشش کوي چې نورو صوبو اسلام آباد او یا بهر هیوادونو ته کډه شي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته په خبر کې د مخام 5:30 بجې شوې د فرخنده اسد نبلند خبرونه وورو. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیاء الله لانګوبای د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مرکزي غړی محمد ابراهیم ارمان دی د پولیسو د تشدد له وجې نه بلکې د زړه حرکت بندېدو له کبله مړ شوی دی. خو د غورځنګ غړي او د پیښې عیني شاهدانو مشال رډیو ته ویلي ارمان تېر ماښام د پولیسو لخوا د تشدد وروسته وژل شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د بلوچستان څانګې مشرانو ویلي چې د ارمان جنازه به نن ماښام د هغه په پلرنۍ سیمه کې لاسف الله کې کوي. بلخ د خیبر پختونخوا بلوچستان په یو شمیر سیمو کې د ارمان لونی د وژنې خلاف مظاهرې روانې دي. تېره شپه په پېښور کې د سپین جماعت مخې ته د پی ټی ایم غړو یوه مظاهره وکړه. نن په منګور او ډیرسمن خان کې هم مظاهرې شوې دي. په کابل او خوست کې هم د دغه پېښې خلاف مظاهرې شوې دي. د پېښور په حیات آباد، داشان، جلال آباد او کنړ کې د ارمان قایبانه جنازې شوې دي. د شمالي وزیرستان اوکمانزو وزیرو پوځي چارواکو د حیات خان کور ته په ورتګ د هغوی ټولې غوښتنې منلې دي. د جرګې مشرانو بیګا مشال رډیو ته وویل چې پرون د پوځ یو مشر میجر جنرل ممتاز حسین د سیمې له مشرانو سره په خیسور کې د حیات خان کور ته ورغلل. د خیبر قبایلي ضلع چارواکي وایي چې د تورخم پوله د سلیل شوساتو فعالیتو په مقصد د وزیر اعظم عمران خان جوړې شوې ټاکس فورس تېره ورځ د تورخم دوره کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه څوک چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د منتشر کولو ادعا لري زر کاله د صبر وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د یو خپلواک، آزاد او باعزت افغانستان لپاره جنګیږي او د سلګونو نسلونو لپاره مبارزه کوي. او ټاکل شوی دا چې اوبو اروپایي هیوادونه نن خوان ګوایډو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. ولسمشر نیکولس مادورو ته د اروپایي ټولنې هغه مهلت نن پای ته ورسېد چې باید د بیا ځلې انتخابات اعلان کړي. لند خبرونه د فرخنده اسد نواری د لوریدونکو اوس با زم د همکار سراج زهیر نوارو چې پاکستان سره رسپانه په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن جنگ ورسپانې خپل ادارې د پاکستان په اقتصادي صورتحال باندې لیکلي او وایي دا وخت ملک د ډیر خراب صورتحال سره مخ دی. خو بل پلو حکومت د معاشي پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي چې له مخې د ملیشیا د سرمایه‌کارانو یو ډلې له وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات وکړو. ادارې وایي په دې ملاقات کې ټاکل شوی چې ملیشیا به پاکستان کې په 15 کالو کې په اربونو روپۍ سرمایه‌کاری کوي چې ورسره به د پاکستان اقتصاد پرمختګ وکړي. ادارې وایي پاکستان تر هغه ریز خپل ملک دی نو دلته سرمایه کار څنګه راشي او چې کوم سرمایه کار لوړان دي دلته موجود وو هغه هم نور ملکونو ته لدی ځای خپل سرمایه منتقل کړي. ادارې اخر کلی کې په داسې صورتحال کې به حکومت له سرمایه کارانو لپاره نورې اسانی پیدا کول وی. د بهر ملکی سرمایه کاری سره باید چې د پاکستان حکومت خپل هم د قومي اقتصاد لپاره غوره اقدامات وکړي چې کمی پیداوار زیات شي چې د ملک په خپل خپو ودرېږي. نوې وخت ورسپانه خپل ادارې کلی کې وزیر اعظم عمران خان ویلی چې دولس پر ژوند کې حقیقي بدلون راوستل د پاکستان تحریک انصاف ګوند په منشور کې شامل دي او دې لړکی به غوره اقدامات کوي. ادارې وړاندې وایي د وزیر اعظم عمران خان د دریس په خپل ځای خو چې اقتصاد ته د ملاتړ ورکولو سازګار چاپیریال به وجود هم په دې ملک کې ګرانی ورس پر ورس سیوا کیږي او د بیروزګاری او ګرانی په جولس له مایوسۍ سره مخ کیږي نو د دې ردی عمل به نور هم سخت وي او دې لړکی د شماریاتو ادارې رپورت د سترګو خلاصولو لپاره پوره دی چې پکې ویلي چې روان کال د جنوري په میاشت کې بکرانی کې 19.1% اضافه شوی دا. ادارې اخري کلی کې بشک چې حکومت دې څوک هم په خاطر کې را نولي او په خپل پالیسي او د کلک ودرېږي خو به چې لاغه کارونو ډډ وکړي چې ولست ترې نقصان رسی ځکه چې دولت سره د عمل یو حکومت هم نشي برداشت کولای. لپی خور خبرېدون کې مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا کرک او ډیر اسماعیل خان سیمه کې د سکلو د اوبو د مسلې د حل لپاره هدایت جاری کړي. ادارې وایي په خیبر پختونخوا کې یوازې د اوبو مسلې نه دي نور هم یو شمېر مسلې موجود دي او د دې ترڅنګ د سیل سپاټې لپاره پکې ډیر زیات ځایونه دي. کچري حکومت دې ځایونو ته توجه ورکړه نو نه یوازې به د روزګار موقع پیدا شي بلکې د پاکستان اقتصاد ته به هم ګټه ورسي. ادارې وایي د دې ترڅنګ په کرک او خوش سیمو کې د ګیس او تیلو ډیرې ذخیرې پرتې دي باید چې هغه ته هم پاملرنه وکړي شي. ادارې اخر کې وایي اوس چې وزیر اعظم عمران خان اعلان کړي چې د دې سیمو مسلې به هوارې نو باید چې په دې کې اوس لزنډ کاروان غستل شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل غوښتنه کوي چې د پنجاب د سایوال د پیښې پوره تحقیقات وکړل شي او د دې حقیقت دې په ډاګه کړل شي او ذمہوارو کسانو ته د سزاګانې ورکړل شي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي چې ځینې افغان میرمنې ویره لري چې کله هیواد امریکایي سرتیري خپل هیواد ته ستانه شول نو د طالبانو د واکمنۍ غوندې حالات به بیا راشي او د دې حقونه به یو ځل بیا تر پښو لاندې کیږي. تفصیل د مجید بابر ناورو.
د بخنی نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې د جنوري په 28مه د پنجاب صوبې د ترهګرۍ ضد ځواک په یو ګاډي ډزې وکړې چې پکې د 11 کلنې ماشومې ترڅنګ درې نور کسان ووژل شول. د سازمان په خبره څوک دغه پیښې ته غمیزه وای، څوک یې پولیس مقابله یادوي، څوک ورلا د دوه طرفه ډزو نوم ورکوي او څوک وایي دا قتل دی، خو چې څوک ورته کوم نوم نه ورکوي هغه د انسانیت نه انحراف دی. د سازمان په خبره د ډیرو مودو راهیسې ماورای عدالت وجنې د پاکستاني امنیتي سرتیرو خصلت جوړ شوی دی. دا داسې وجنې دي چې غیر قانوني دي او ځینې وختونو کې د حکومت په حکم کیږي او ځینې وختونو کې نور وجوهات وي، خو معنا یې دا ده چې کله ریاستي نظام ناکام شي نو بیا امنیتي ادارې د خپل چوکاټ نه وځي. سازمان وایي چې دا ډول وجنو هیڅ سزا او جزا نشته او ځکه هم د دې له وجې د ترهګرۍ ضد ځواک، راوانوار، چودھری اسلم او د پنجاب پولیس ترڅنګ نورو ادارو دا یو عادت جوړ کړي چې خلک وجنی او هیڅ قانون او قاعده پرې نه لاګو کیږي. سازمان د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن په حواله لیکي چې د روان کال د 28 جنوري پورې شپېته پولیس مقابلې شوې دي، خو دا هغه دي چې په ډاګه شوې دي، ګنې ریښتونې شمېرې د دینه په څو چنده زیاتې دي. سازمان غوښتنه کوي چې په ځایوال کې څه شوي دي باید په ډاګه کړل شي، لکه څنګه چې نړۍ د ګولو په باران او الغو تلغو کې د ژوندي پاتې شوي 14 کلن هلک د خولې نه ټول رښتیا واورېده او دغه غمیزي د هغه په بیان کې هیڅ بدلون را نه وستو. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي چې ځینې افغان میرمنې په دې ویره کې دي چې که دغه هیواد نه امریکایي ځواکونه ستانه شي نو یو داسې افغانستان به پاتې شي چېرته چې ښځې هیڅ حقونه نه لري. یوې افغان میرمنې شهلا درویش ورسپانې ته ویلي دي چې که طالبان بیا واک کې راغلل نو حتی ښځې به د کوره بهر وتې هم نه شي، لکه مخکې چې د طالبانو په واکمنۍ کې نه جینکو زده کړې کولی شوې، نه یې نوکرۍ کولی شوې او نه بغیر له برقې بهر ګرځېدای شوې. خو ځینې چارواکي بیا په دې اندي چې دا ناممکنه ده چې هیواد یې کوم پرمختګونه کړي دي په شا ولاړ شي. په امریکا کې افغان سفیری رویا رحماني د امریکا ان پی آر ریډیو ته ویلي دي چې دا په دې قانې ده چې هیواد به د طالبانو واکمنۍ ته واپس نشي. د دې په خبره افغان قام اوس یو بدل قوم ده.
د سولې پر لور
خپل منځیو شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
ټاکل شوی دی چې یو شمېر اروپایي هیوادونه نن خوان ګوایډو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. د هیوادونو پخواني ولسمشر نیکولس مادورو ته اته ورځې مهلت ورکړی و چې یو ځل د بیا انتخابات اعلان کړي، خو مادورو چې روسیه یې ملاتړ کوي دا وړاندیز رد کړ. تفصیل د احمد تکل نه اورو.
و اروپایي هیوادونه جرمني، برېټانیا، فرانسه، بلجیم، هالند، اسپانیا او پرتګال غواړي چې د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. د هیوادونو له ولسمشر نیکولاس مادورو غوښتي چې د روانې فبروري میاشتې تر درېمې نیټې یعنې نن پورې نوي انتخابات اعلان کړي، کنه د ګوایدو په مشرۍ حکومت به په رسمیت وپیژني. خو ښاغلي مادورو د دوی غوښتنه رد کړې او دا هیوادونه یې سپین سترګي او ګستاخ بللي دي. هغه پرون د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل چې دای د وینزویلا حقیقي ولسمشر دی. متحدو ایالاتو، کاناډا او د برازیل، کولمبیا او ارجنټاین په ګډون د لاتینې امریکا ځینو مهمو هیوادونو مخکې لا د مادورو له مخالف خوان ګوایډو څخه ملاتړ اعلان کړی دی. ځینو نورو هیوادونو لکه روسیې چې له ولسمشر مادورو سره یې پخوا تر دې هم نږدې اړیکې درلودل د ګوایډو د اعلان مخالفت کړی. مادورو په خپله پرونۍ وینا کې په ښکاره د روسیې د ملاتړ مننه وکړه او ویې ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هره برخه کې دته د ملاتړ ډاډ ورکړی. لبلی خوا واشنگتن د وینزویلا پر پاوز غک کړی دی چې د ګوایدو ملاتړ وکړي او په عین حال کې د وینزویلا د هوایی ځواکونو یو مهم قومندان تورن جنرال فرانسیسکو یانیز ویلی دی چې د هیواد د نوي ولسمشر په توګه د ګوایدو ملاتړ کوي. 15 کلن خوان ګوایدو نږدې لس ورځې مخکې په داسې حال کې ځان د وینزویلا د نوي ولسمشر په توګه اعلان کړ چې لسګونه زره کسانو د ټول هیواد په کچه د مادورو پر ضد لاریونونه کول، ځکه مادورو چې د 2013 کال د مې د میاشتې په انتخاباتو کې له بریا وروسته په 13 جنوري میاشت کې د دوهمې دورې لپاره لوړه وکړه، د اپوزیسیون لخوا په انتخاباتو کې په درغلۍ تورن شوی. د مادورو پر ضد د اعتراضونو په لړ کې 13 اونۍ 15 کسان ووژل شول. مادورو چې په 2013 کال کې د مخکینی ولسمشر هوګو چاویز له مړینې وروسته ولسمشر شو، له بشري حقونو د سرغړونو او د ناسمو اقتصادي پالیسیو له کبله په هیواد کې دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخامخ دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تدبیر کې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د افغانستان د لسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیشن یو شمېر غړي په دې باور دي چې د مسکو غونډه په افغانستان کې د سولې لټینګښت سره مرسته نشي کولی. ټاکل شوی چې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د افغانستان یو شمېر سیاسي مشرانو د طالبانو استازي په مسکو کې غونډه وکړي. تفصیل د فرشتي جلال زین اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې وغړي رحیمه جامی باور څرګندوي چې روسیه غواړي د سولې لپاره د امریکا هڅې له ستونزو سره مخامخ کړي. رحیمه جامی د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړې ده. هغه د شنبې په ماښام له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا مسله د واشنگتن او مسکو په خوانو یو رقابتونو ته ورګرځي. دا وایي د روسیې دولت له خپل ټول قدرت سره هڅې کوي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د پخواني شوروي د قواوو په څیر ماته وخوري. روسان غواړي نړیوالو ته دا ووایي چې که تاسو له لرې واټنه په افغانستان کې سیاسي او پوځي حضور لرئ، موږ چې افغانستان ته نږدې یو پر طالبانو زیات اغېز لرو. کله چې طالبان له خلیلزاد سره وژغېدل او د سولې لپاره پر یو شمېر مسلو موافقه هم وشوه، نو څه اړتیا وه چې ځانونه یې د روسانو لمنې ته ورواچول؟ مسکو به د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. رپورټونه وایي چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور په ګډون یو شمېر پیژندل شوي سیاستوال په دې غونډه کې ګډون کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی یو لوی پلاوی د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي ازادي راډیو ته د شنبه په ورځ ویلي چې د مسکو غونډه له سولې سره مرسته نشي کولای او دوی نه ورځي. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون بلغړی محمد داوود کلکانی ازادي راډیو ته وویل چې که حکومتونه په داسې غونډو کې ګډون ونه کړي ډیر اغیز نشي لرلای. ښاغلی کلکانی وایي مسکو غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رول ولري، خو که دا غونډې دولت محوره وي په دې معنا چې دولتونه ګډون پکې وکړي ګټورې پایلې درلودلی شي. په واشنگتن کې د وودرو ولسن په تحقیقاتي مرکز کې د افغانستان او پاکستان د چارو څارونکي مایکل کوګلمن پرون د مسکو د غونډې په اړه پر ټویټر لیکلي. رپورټونه دا وایي چې روسیه له طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو سره چې د جمهور رئیس غنی رقیبان دي ګوري که چیرې تایید شي له طالبانو سره د خبرو لپاره هغو هڅو ته چې امریکا پیل کړي ستونزې زیاتولی شي. کوګلمن لیکلي مسکو شایي له طالبانو وغواړي چې په افغانستان کې د پوځي اډو لپاره د امریکا غوښتنه رد کړي، چې د کوګلمن په لیکنه مسکو په زغرده د دې امکان سره مخالفت لري.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مبجو
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یونی مبجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی مبجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندره جادوګری
په درینی مبجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
د افغانستان د خوست ولایت مدني فعالانو او ځوانانو په دې هواد کې د سولې لپاره د افغان حکومت امریکا او د سیمې د هوادونو حساسیت لیدي. دی دا هم ویلي دي چې په دې پروسه کې باید بشري حقوقونه، ټاکنې، د بیان ازادي، د خصو حقوقونه او د افغانانو نورې قانوني ازادۍ خوندي وي. دې مشرانو زیاته کړې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امن او د هیواد د سرحدونو ساتونکي دي او باید د سیاسي معاملو قرباني نشي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې اورو.
د خوست مدني فعالان او ځوانان وایي چې سوله باید په تدبیر سره پلی شي. دوی وایي که په سوله کې له تدبیره کار وانخیستل شي، نو ممکن دا هیواد د تیر پشان یو ځل بیا د کورنیو جګړو او بهرنیو هیوادونو د مداخلو قرباني وګرځي. د خوست مدني فعالان او ځوانانو یاد څرګندونې د شنبه په ورځ هغه ناسته کې وکړې چې د سولې په اړه د افغان حکومت د دریځ د ملاتړ په موخه رابلل شوې وه. مدني فعال خلیل جان ګربزوال مشال راډیو ته وویل چې
د خوست مدني فعالان او ځوانان تاسو وینئ چې په فیسبوک کې همدارنګه غټه غونډه جوړوي چې په هیواد کې د سولې ملاتړ کوي، خو که سوله په تدبیر ونه شي نو زموږ هیواد بیا هم کېدای شي بهرنیو مداخلو ته برابر شي، دلته داخلي جنگونه جوړ شي. نو موږ نه غواړو چې دا سره کم ته سوله وشي چې د څو ورځو لپاره سوله وي او بیا په زمن کې د هیواد لپاره د لوی ګواښ سبب وګرځي.
په خوست کې د ټولنیز بنسټ غړی اشرف بهیر د سولې روانې خبرې ګټورې بولي، خو زیاتوي
هغه کیسې چې ملي ارزښتونو ته پاغه کې لکه په ټیټ نظر کتل کېږي او اغه د افغانانو د پور اسری کرخې دي. مثلا دوی د ملي امنیتوز وکونو د منحل کې دوه فکر لري، ولست د سره مخالف ده کچې ته سولې کېږي نو پوکی ډول دي سولې.
په افغانستان کې د نړیوال ټولنې په ملاتړ بشري حقوق، د بیان ازادي، ټاکنې، سیاسي او مدني فعالیتونه، د ښځو حقوقونه او نوري ازادۍ د دې هیواد اوسنی نظام له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کیږي. د خوست یو تن مدني فعال سلطان محمود خیرخواموی
افغانان اوس به درشوي دي د افغانانو لپاره بشر حقونه، بیان ازادي، د ښځو حقونه سری کرخې دي. د افغانستان ملي پاوز باید ډنګ نشي.
عام افغانانو هم د سولې په اړه د وروستیو خبرو ترڅنګ ډیر کله اندېښنه څرګنده کړې. د پوهنتون یو تن استاد افضل خان فطرت وایي چې
موږ هیله دادو چې ټول طرفونه صادقانه اوسي او څوک د سیمې هیوادونه یا استخباراتي کړی د یو نام استفاده ونه شي په هیڅ شکل. ټول باید افغانانو ته ژمن پاتې شي، وطن ته ژمن پاتې شي.
که څه هم د افغانستان خلک د سولې د وروستیو هڅو او د هغو د پایلو په باب مختلف نظرونه لري، خو د هغوی یوه ګډه هیله په دې هیواد کې د جګړې ختمیدل او د سولې ټینګول دي. د تېرې پنجشنبه په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ځوانانو او سولې ملي کنفرانس ته وویل چې د دوی هدف پایښت لرونکي سوله ده. خو د ده په وینا نړیوالو تجربو ښودلی چې 50% کې د سولې تړونونه په سختو جګړو بدل شوي چې دلیل یې په سوله کې بیړه ده.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو مشال لړیو تاسو سره په افغانستان کې د سولې لپاره هلي سلې تر پوخا ډېری توند شي ودی او هم ورسره د افغانستان د عام ولس هلي زیات شي ودی. بل په لو په پاکستان کې پښتنو مشرانو نه یوازې تل د افغانستان او پاکستان امن له یو بل سره تړلې بللې دي، بلکې په افغانستان کې د امن لپاره په ټولو غاړو د خبرو اترو غږ هم کړی دی. زمو همکار بریوال کاګړ په دې اړه د پښتون ملت پاله ګوندونو له ځینو مشرانو غړو سره خبرې کړې دي او دا ریپورت یې جوړ کړی دی.
په افغانستان کې چې کله د طالبانو حکومت وو نو عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند یې مخالف وو. خو د پښتنو په وطن کې نفوذ لرونکي مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام به بیا په حق کې خبرې کولې. یاد ګوندونه په تیر څه کم درو لسیزو کې په یوه نه یوه شکل پر خپل هغه دریز ولاړ پاته سوی دی. اوس چې د امریکا په هلو ځلو په افغانستان کې د سولې لپاره خبرې روانې دي، نو د دې ګوندونو مشران وایي تر هر څه مهم په افغانستان کې امن دی او دوی د دې ملاتړ کوي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین مشال رادیو ته وویل په افغانستان کې روانې جګړې نه یوازې هلته پښتانه ځپلې دي، بلکې په پاکستان کې هم د هغې جګړې اغیز یوازې پر پښتنو سیمو سوی دی. نموړي وویل طالبان باید د کام تباهۍ ته په کتو له افغان حکومت سره خبرې وکړي او د نظام برخه سي.
نو ښه خبره دا ده چې طالبان دې په خپل دې خبره باندې سوچو کې چې که پردو خلکو سره خبره کېدی شي نو خپل سره ولې نشي کېدی، او هغه خلکو سره چې هغه د خاورې بچی دي او دغه خاورې خلق دي. نظریاتي طور به یو بل مخالف ضرور وي، خو کله به مطلب دی چې دلته جمهوریت راشي، کله به د چا حکومت یو کله به د چا وي. چې که فرض که دوی مذاکراتو نه انکار کوي، نو دا بارني ایجنډې ته تقویت ورکول دي. ښه خبره به دی چې افغانستان په دې کې شامل شي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویاند او پخوانی سنیټر رضا محمد رضا وایي تل یې پر دې خبره ټینګار کړی دی چې افغانان باید په خپل منځ کې سره کښېني او سوله وکړي.
موږ په دې کې هم د افغان په حیثیت باندې د ټول افغان د وطن له طرفه طالب ته اپیل کوو چې مه زیاتي بس کا د نورو په خوله د نورو د پلانونو د نورو ارادو دپاره مه ځان بربادوه، مه خپل کور بربادوه. اوس تر هر وخت د دې زیات امکانات دي. په دې دا د ټول افغان ولسونو مطالبه ده، د ټول سیمې د ټولې نړۍ مطالبه ده.
خو د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی یو مرکزي مخکش مولانا ګل نصیب وایي دوی فکر کوي چې په افغانستان کې د سولې راتګ تر ډیره حده په امریکا پورې تړلی دی. د ویل چې دوی بیا هم غواړي چې په افغانستان او سیمه کې د امن لپاره افغان حکومت او طالبان یو بل ته نږدې شي.
زمونږ خپل دا درخواست دی، جمعیت علما اسلام موقف لري چې په هر صورت مذاکرات دی جاری پاتې شي، د امن لارې چې دی هغه طرف ته دی پیشرفت وشي. طالبان او افغان حکومت چې دی، مونږ دا غواړو چې دی یو بل تقریب شي او نږدې شي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مذاکراتو انکار کړی دی او پر دې ټینګار کوي چې د سولې هوکړې ته تر رسیدو مخکې باید بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسور د پاکستان پخانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف د ډاکټرانو په سپارښتنه د زړه ناروغۍ له وجې د لاهور کوټ لکپت زندان سرویس اسپتال ته منتقل شوی دی، چېرته چې د نوموړي علاج روان دی. د ذکر ده چې تیره میاشت د جنا اسپتال د ډاکټرانو یو ټیم هم د نواز شریف د خراب صحت ګرځولو وروسته اسپتال ته د انتقالولو وړاندیز کړی و. تفصیل د احمد الله نه اورو.
پنجاب حکومت پرون د خالی په مازیګر د ډاکټرانو شپږ کسیزه بورډ په سپارښتنه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په سخت امنیتی انتظاماتو کې سرویسز هسپتال لاهور ته منتقل کړو. د یاد هسپتال تر مخه چې په درې ډاکټرانو مشتمل میډیکل بورډ د نوموړي معاینه وکړه او تر څو چې د نواز شریف ټیسټونه مکمل شوي نه وي تر هغې به په هسپتال کې وي. تیره میاشت د جنا هسپتال د ډاکټرانو یو ټیم هم د نواز شریف صحت د ناسازه ګرځولو وروستو هسپتال ته د انتقالولو سپارښتنه کړې وه. د کوم وروستو چې د نوموړي لور مریم نواز تشویش په سرګندولو سره ویلی ول د پلار ناروغي اورس پورس زیاتیږي او ژوند یې د خطر سره مخ دی، خو پنجاب حکومت د نوموړي دا اندېښنې رد کړې وې. د مسلم لیگ نون یو مخکښ سینیټر پرویز رشید تیر ماخوستن مطبوعاتو ته وویل د نواز شریف معاینه کوونکي لومبي دواړو بورډونو وروستو یو دریم بورډ جوړ کړی شوی، نو دا ټولې داسې خبرې دي چې له وجې ترې د نواز شریف د کورنۍ او د ګوند غړو په پریشانۍ کې اضافه شوې. دا وی چې د نوموړي د علاج نه متعلق د هغې د کورنۍ غړي با خبره ساتلې شوی وي. دا ټولو ته معلومه ده چې نواز شریف د زړه عملیات کړي دي او نوموړي به هر شپږ میاشتې وروستو د هغه ډاکټرانو نه معاینه هم کوله. خو نه صرف د دغه سهولت نه محرومه ساتلې شوی، بلکې د کورنۍ غړي او ذاتی مالج هم د هر څه نه بې خبره ساتلې شوی. بل خو د پنجاب د اطلاعات وزیر فیاض الحسن چوهان تیره ورځ په لاهور کې مطبوعاتو ته وویل نواز شریف هر قسمه سہولیات ورکړی شوی دی او د نوموړي د کورنۍ او ګوند غړي بے ځایه پروپاګاندا کوي. د نوموړي وینا وا پنجاب حکومت د نواز شریف درې واری طبي معاینه کول وروستو د زندان نه هسپتال ته منتقل کړو. د نوموړي په هسپتال کې ټول ټیسټونه کولای شي او د خکېدو وروستو به یو واری بیا زندان ته لیږل کیږي. د ذکر دا چې د تیر کال دسمبر په 23مه د اسلام آباد احتساب عدالت نواز شریف ته په العزیز ستیل مل قضیه کې د وو کالو بند او جرمانی سزا واوروله. د کم وروستو چینو موړې د لاهور کوټ لکپت جیل ته ولېګلې شو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
ستونزه او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یوانی مو بجا
طولنا او سخدریزی
پا دوانی مو بجو
دا سوله پلور
پا پاوکم درو بجو
سندره جادوگره
پا درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پا سلورو بجو
د سوابې اوسیدونکو امجد علی استاد چترالی پېښوري ستارونه او دغه سي پېښوري او کابلی ربابونه جوړوي اغه وایي چې کار یې روز تر ورځې زیاتیږي او نوموړی دا هم وایي چې په موجوده وخت کې نوې نوې قسمه میوزیک اوزارونه راوځي او هغه حساب سره بیا د رباب او ستار خرچي چې دی هغه هم سیوا کیږي تفصیل د شانواز ترکسین اورو
د ثوابی بازار پر رب نواز مارکیټ کې امجد علی هر ورځ ناست وي او ربابونه او سیتارونه جوړوي د امجد علی استاد پوینه چې 25 کال د یاد اوزارونو په جوړولو پوره شوی دی وای چې د رباب او سیتار لپاره لټول خلرګې شاتوت دی او د غلرګې لکابل راځي
25 26 سال مخکې خبرې دي دا هغه وخت نه د ما ستار رباب سره جوړول او غول دواړه شوب خراب چینو دا بیا د کابل د لرګ د کابل لرګي اغه تا بيدانه شاتو بهر حال دو برا د دیر لا کی او دا شان چې کم دینو د تیرا لرګي چې نن سبا ډیر زیات کر استعمالي کی دا لرګي چې سمره یخ علاقے سره دا دومره پوسو می دومره سپورو می دومره تشیګي مخ او د دې غه مهنت مونږ ته بیا ورو کمی کی کنه
زه ته پوینه چې په خو به په کلی کې دو درې ربابیان او یا رباب غغون کیو نن وختونه هر چم کې پینځه شپک تنه رباب غغوي نو د هغوی کار ورسره زیات شوه امجد علی استاد وای چې هغه د رباب تارونه او ګوډیا پردې له لاهور پنجاب نه راوړي
کار ډیر زیات شو لکه چې هغه سم مخلوق سیوا شو نو شوګ ډیر شو په خو په ثوابه کې صرف دوه ربابیان یو خانجان استاد یو د سلطان استاد په ټوله ثوابه کې چې یو ظفر استاد اوس د وسانی زمانه سره جی په یو کلی کې شل ربابیان نظر
امجد علی استاد وای چې چترالی سه تار په خوره سه تار په خوره رباب او بیا د کابل د ملګرو لپاره د سلور لوی تار او د واړو بچو تارون والا ربابونه هم جوړول شي او د هغه ربابونه د عرب ملکونو نه علاوه یورپ هیوادونو ته هم رسیدلي
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته د خبرونه په اخره کې یو ځل بیا د فرخند اسد نه لند خبرونه اورو
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیاء الله لانګووای د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مرکزی غړی محمد ابراهیم ارمان لونه د پولیسو د تشدد له وجې نه بلکې د زړه د حرکت بندېدو له کبله مړ شوی دی خو د غورځنګړي او د پېښې عیني شاهدانو مشال ریډیو ته ویلي ارمان تیر ماښام د پولیسو لخوا د تشدد وروسته وژل شوی دی د پښتون ژغورنې غورځنګ د بلوچستان څانګې مشرانو ویلي چې د ارمان جنازه به اوس په لږو شیبو کې د هغه په پلرنۍ سیمه کې لاسف الله کې کوي او هم هلته یې خاورو ته سپاري نن د خیبر پښتونخوا بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د ارمان لونی د وژنې خلاف مظاهرې روانې دي تېره شپه په پېښور کې د سپین جماعت مخې ته د پی ټی ایم غړو یوه مظاهره وکړه د هغه د وژنې خلاف یې نارې وهلې دا شان په سوات ډېر اسمیل خان کې هم مظاهرې شوې دي او د افغانستان په کابل او خوست کې هم ورته مظاهرې شوې دي د پېښور په حیات آباد دا شان په جلال آباد او کونړ کې د ارمان غایبانه جنازې هم ادا کړل شوې دي د شمالي وزیرستان عثمانزه وزیر او پوځي چارواکو د حیات خان پور ته په ورتک د هغوی ټولې غوښتنې منلې دي د جرګې مشرانو بیګا مشال ریډیو ته وویل چې پرون د پوځ یو مشر میجر جنرل ممتاز حسین د سیمې له مشرانو سره په خیسور کې د حیات خان پور ته ورغلل د خیبر قبایلی ضلع چارواکي وایي چې تورخم پوله د سلیشتو ساتو فعالیدو په مقصد د وزیر اعظم عمران خان جوړ شوی ټاکس فورس تیره ورځ د تورخم دوره کړې ده د خیبر نه د قامي سملېګړي اقبال افریدي تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل دا به د دواړو غاړو ترمنځ د سوداګرۍ په زیاتولو او د خلکو د تګ راتګ اسانولو کې مرسته وکړي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه څوک چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د منتشرولو ادعا لري زر کاله د صبر وکړي محمد اشرف غنی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلواک آزاد او باعزت افغانستان لپاره جنګیږي او د سلګونو نسلونو لپاره مبارزه کوي او ټاکل شوی ده چې وو روپیه هیوادونه نن پان وایډو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان د فرخنده اسد تکنیکی همکار نگین صادق پور او د غسیټول همکاران ستاسو نه اجازه ته غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.